هم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او د قطر د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې لرو. یوې هیله من بلې شکمن دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له میاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې پکې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او واشنګټن په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو وروسته اعلان وکړ چې له سومالیا به هم خپل ډېر پوځیان وباسي. تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه نږدې له شپږ میاشتې انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاحکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری
دیوای د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د کار پیل د کورنۍ اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چې پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت ګڼل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحې اداري شورا غړي دي د عملي کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ اعلان کړی و چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د 1 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. ښاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي یرغمل کوونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وایي چې د زوی په بدل کې برمته کوونکو له ده 1.5 میلیون ډالر اغوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری ترکمنانو د دې هلک د تښتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او پرلت یې ووهه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالد ټرمپ چې د واکې 2 اونۍ پاتې دي د امر وکړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمېر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 عسکر لري. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشي راتلی. نوی بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونیست ګوند د کاري چارو د ادارې کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ټرمپ ادارې پر چین فشار زیات کړی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلی چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادي ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي، دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د ډسمبر په 2 نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو په روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دې له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې یې اورېدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پورې وهي، ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. دا خبرونه اوسه جرړو په منځني سپد ولش پښنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که په افغانستان کې شخړې کمی نشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د کونړ نورستان د لارې له امنیته مسافر شکایت لري. د لوګر خبریالان وایي
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
نن د خاورې نړیواله ورځ ده. افغان حکومت وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغې د خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغې نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه کړي.
او دا به واوري چې په غزني کې دا نقلونه پورو کېدو دي. تمدا چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو لوړه ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې زه په دوحه کې وم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکره چی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره چی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف به مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداراز د جمعې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسي او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر ښه وي. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې په ورځ د ایټالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well, we are hopeful actually there been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکره چی ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوی دی. او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پایه به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همداراز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي وروستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ نورستان د لارې په اوږدو په چپه دره کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د نورستان د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې وسلوال په یو او بل نوم له دوی پیسې اخلي او ځوروي. له کونړه د اسجرړو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو اوسیدونکي حسن خان وای لارې ته د وسلوالو د راوتلو ویرې اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غله کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو، بل دغه یو څو کسان هم ډول شوې دي. کله پیسې اخلي، کله داسې غټ چارواکي ونیسي وروخي جیال تاسو پیسې راکړه لږه څوک پازابۍ.
د پارون یو بل اوسیدونکي مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنز لار کې ورسته او نامنه او اندېخمن کړي دي.
د څو میاشتو کې چې مخینه هغه امنیت کې څه پریشانی پیدا شوې ده. خلکو په ذهنونو کې رئیس د انکشاف د نورستان هم کوز کړی شو ګال نه د ګوسړک په ساحه کې. خو خلک په دې کې تشویش کې دي او پریشان دي چې دا لار نور به مشکل پیدا شي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعید الله پیندزوی وایي د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د نامنیو زیاتېدو د هغو نورستانیانو امنیت ته اندېښمن کړی چې پر دې لاره تګ راتګ کوي.
کتازی که مسئولین دولتی، نظامی، امنیتی، ملکی موږ ډیر ستونزې مشکلات احساسو که دغه سیده وضعیت دوام وکړي بیا باجګیری او د نورستان خلکو نه مخکې چې څنګه وو چور او چپاول به کیږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش د دریا لارې د دماغ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنې ته نه پرېږدو او دا به همیشه امني او زموږ ولسونه او ټول خلک به په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د اوړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د هغوی لپاره به هم د تګ راتګ زمینه برابر.
خلکو سره د پارون اسدآباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سعیدي باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یوه اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حملې ردوي چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې لسګونه خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو سره له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. ګارډین د بشري حقونو د څار ډلې په قول کښلي چې الیاس دایی ته د مرګ بې شمېره خبرداری ورکړل شوي و او ورته ویل شوي و چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنه کړي. د بشري حقونو د څارونکو د آسیا د برخي مشره پیتریشیا ګاسمن وای د دایي وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او ګواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایي تر وژل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیوني خپرونو یو پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویاندوی محمد نعیم په قول لیکلي چې دوی په خبریالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلي نعیم ویلي چې ډله یې د خبریالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبریالانو سره ژغیږي، خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي، ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشي له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویش یا ریویو همدارس کشلی د بیروزگاری زیادی دا، د جنایی جرمونو دیری دا او د نامنیو زیادی دا نور اوامل دی چه لکبله افغانان بهرنیو هیوادونو تا مهاجرت کوی. د دې خبرونی پر اساس اوس جرمنی او هند چې له افغانستان سره ډیری مرستې کړي ژمنه کړي چې له افغانستان سره د نورو مرستو لپاره به په ګډه همکاري کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ګارډین ورځپاڼې په استناد واوریدل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو له پیښې وروسته د خبریالانو امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي. په لوګر کې پرون خبریالانو د الیاس دایی د قاتلانو د موندلو ژغ اوچت کړ او د خبریالانو خوندیتوب ته یې اندېښنې وښودې. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د درېو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې یې ونه کړې او پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دایي چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دی زیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وسیړي او امینین ولسته په ډاګه کی
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او دغه کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا لخوا قتل ورسول سو، چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سویل ختیځ زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دایی نه ده چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای ډګر ډیر ملګري په شهادت ورسېدل. امه حکومت پوښتنه مونږ کړ، نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غني کولو پر مختللي سنټر فیزونه تر مځکې لاندې نصب کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا په دې کار سره به د هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې دا راپور ښکاره نه دی خپور کړی، خو رویټرز خبري آژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالې بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنټریفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي، او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبري آژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلی چې په نتنس کې دا ترمځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتر کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په ترمځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنټریفیوژونه نصبولای شي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیم غنی کول پیل کړل، او غواړي دوه نور غونچي ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري آژانس راپور کړی ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلي چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډیره بې قراری سره شي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سیمې سنل بل، خو تر هغه مخکې یو په زړه پورې مطلب لرو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نقلونه لنډوي. په غزني کې خلک وایي چې دا دود په سړېدو دی. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خپل راپور په یوه نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. د وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په نکل بې کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځې که الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دو عراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنډالی ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي. د الیاس دای له وژلو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ شو. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټلی کې د الیاس دای د قاتلانو سره سم د سړی نظر د فرخوندی او داسې نورو قاتلانو لور ته واوړي. شمالي حقپال له ازر ولسوالی لیکلي دي هر چار چې الیاس دای ووژه دا جرأت نه لري چې دا ووایي دا کار یې کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریوبه په راستول اسمس کې لیکي د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د خبرو پر مهال باید پر اوربند موافقه وشي. عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبري بریالی شي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دی د سولې په خبرو کې باید چټک پرمختګ وشي تر څو د اوربند د او پایدار سولې خوند وسکو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اته به جو دیر شته کې دی لاند خبرونه. تاکل شوی ده چنن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له څو میاشتې ځنډه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو د خپرېدو محتوا رد کړه. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وویل د یوه 9 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دي له سومالیا څخه ووځي. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي، او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورسته که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې اخیستنې لپاره هیڅ ډول اغېزمن کار نه دی شوی. البته دا د دوی وینا ده. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده، هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کېږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته، او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای: دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې موږ خاوره د ملتیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 لیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده، او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تخلیه کوي، اند لیګیو نباتات یا د لوبیا یا د باقلي د خاندان د حبوبات د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو، د آزاد نایتروجن دو د اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاوره کې او ماغه چې زمکه ورسره تخلي کیږي.
کرنیز کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد د مختلفو سیمو د خاورې سروې پیل کړې ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلي په پروګرام کې د پلار و مور د شخړو د اغیزو په اړه اورېدلی شئ چې پر ماشومان یې کوي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په امنسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور ته وښی. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوی. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم دا خپل رفتار او کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به یې د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسایل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهیي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي، نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ به دا راته ووایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهېږي او هېڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی څرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږېږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنترولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږېږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په کار نشي او یا خدای نکړه دا سابانیت داسې موږ ته ښکاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونه نیسي.
په پرمختللو ټولنو کې میندې او پلرونه دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې یې دومره سره خرابې دي چې هره ورځ په کور کې جنګ او جدل و، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپلو کارونو نه او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. دې سره ما هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو د هغې په نتیجه کې ماشومان او د هغې اولادونه هغې په خپل منځ کې وحدت لري، او که سبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکړي او دغه جنتۍ پیغلې شي هغې خاوندان وکړي، هغې بیا د خپلو ښځو خاوندانو سره هم ژوند یې ښي، او همد دې نه یوه ښه ټولنه یوه ښه اجتماع انساني جوړېږي، او هغه د نورو انسانانو د محبت دپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خ جون ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقاليږي، او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبلی او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظه دې وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرزات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق هم د کابل اوسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایس کې دی غوی ماشومان روشن فکر راځي دی غوی ماشومان خه درس ویلای شي جامع تخ کار کول شي کله مور پلار په مایس کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی غوی ماشومان درس نسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
گرانا دوستانو دا چې ولی ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړل. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولېږدوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان چې رالویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، پت او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نیمواله جنگ زرا چې دا سمه بدی سیږي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو